سلام انا ستړي مسې تاسو مشال ریډیو او ری خبري غړي کې موزا عبد الحی کا کړه کلی کوم هله دا زیرو جوړو خوشاله بس پروانه غړي کې د جنونو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه درو پېښور های کورټ هدایت کړی چې د صوبې د خیبر پښتونخوا له نوې وزیر اعلی څخه دی د سبا تر مازیګر څلور بجو پورې سوګند واخیستل سي.
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوې ده دا بالکل ټیک شوې ده. هغه گورنر ته دا ډایرکشنز ورکړي دي چې تاسو به سبا چار بجې پورې به هر صورت کې به تاسو د اوت په اخلي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د علي امین ګنډپور پر ځای سهیل افریدی نوې وزیر اعلی منتخب کړي خو خلګي انتخاب ته څنګه ګوري؟
نو سویل افریدی صاحب چې زه په هغه معیار باندې زنه ګڼم چې دی به دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کی کم چې دی سوبه سلطنت
دا سی لوبي زموږ سره کیږي چې نن سویل افریدی د سټوډنټ نارغه او هغه ناجم او وزیر اعلی کیږي.
د خیبر سلکسیز جرګې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره ملاقات کړي چې وسلوال ورته دوی غوښتنې شدي چې وای پکی داته
دویمه مطالبه یې دا وه چې د 2001 نه مخکې قبایلی علاقې په کم حالت کې وي چې موږ شان بیا وی بس
نو ریپورټون هم لرو لمشال ریډیو ستر سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل ریپورت پېښور های کورټ حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا له نوی اعلی وزیر څخه دی د اکتوبر تر 15 سمي تر مازیګر پورې سوګند واخیستل سي. دا تر هغه وروسته ده چې گورنر لا د علي امین ګنډپور د وزیر اعلی په حیث استعفا نه منلې خو اسمبلی سهیل خان نوی اعلی وزیر منتخب کړی دی. تحریک انصاف پېښور های کورټ ته درخواست ورکړی وو چې له سهیل خان څخه دی زر تر زره سوګند واخیستل سي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوث های کورټ ته ورغلی وو او لا غځای دا ریپورت را لېږلی دی.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو زه دا وخت په پېښور های کورټ کې موجود یم او لږه شپه وړاندې مازیګر مهال دغه فیصله واورول شو چې کوم د خیبر پښتونخوا د منتخب شوی نوې منتخب شوی سویل افریدی نه د هله پاکستاني په اړه سلمان اکرم راجات پاکستان تحریک انصاف وکیل او د هغه لکه سیکرټری جنرال هم نه هغه په دې خواس کې دا دغه کړیو چې دغه د نظر تر زر هله پاکستاني شي. نو د فیصله کوم ده نو عدالت هم د پاکستان تحریک انصاف په حق کې واورول او سبا سلور بجې وخت ورکو چې گورنر د فیصل کریم کندی دی دنه هلپ واخلی او کپرس کا هغه د هلپ وانغستلو نو بیا دیتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر دیتی هلپ واخلی نو دغه فیصله ده. او په دې اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د اسمبلی پخوانی غړي عائشہ بانو چې په دغه محل باندې موجود به مونږ پخپل موجود خداګې سره په دغه اړه باندې خبرې کړې دي عادت عام دراوړو.
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوې ده دا بالکل ټیک شوې ده او دا چې کوم طریقې باندې د ووټینګ شوې ده هغه بالکل ټیک شوې ده. او ټولو کې چې کوم لوی خبره ده هغه گورنر ته دا ډایرکشنز ورکړي دي چې تاسو به سبا چار بجې پورې به هر صورت کې به تاسو د اوت په اخلي.
د دې فیصله دا اوریدنې نه وړاندې مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو او د قومي اسمبلی د پخوانی سپیکر اسد قیصر سره هم خبرې کړې وې چې هغه ولی د عدالت ته دا معاملې راوړه او د څو ورځو نه چې په کم په 8 اکتوبر باندې علي امین ګنډاپور استعفا ورکړی و نو تر دې دمه بلکې د سبا پورې چې تر څو د هلپ نه یغستې نو دی خو وزیر اعلی خپل اپ سوداګر خو داسې نشي چلولې بغیر د هلپ نه نو د څو ورځې بغیر د وزیر اعلی نه دا صبح داسې چلیدل نو دا غي د ریزو چې یره زر تر زر د عمل تر سره شي هغه دا مویله چې کپرس کا بیا مې الیکشن وښینو بیا بم دغه صورتيالې او مونږ به غټو نو عدالت کې مونږ هم دغه درېش خپل کړو نو دا غ خبرې د تام دراوو
چې د پاکستان د بچی بچینه د پوسوکا چې عام شهري د غم پتی پوي دی چې دا ټول کاروایی د قانون تابع شوی دی دا کده کې څنګه قانون شوی چې کم سره دی وځي چې منستر دی خپل اوټور کړی دی اب خپل اوټور کړی دی کنه اغه خپل اوټ ورکړه دی اغه د سملی فلور فلور باندې وې چې ما چې کما ریزاین ورکړه دا ریزاین اوریجنل دی زه نه ما نو مزید چې پرټنې مزید ورته چې بلستې اوس خبردار چې دا کده ډیزنګ ټاکټس دی دا د پی ټی آی چې کم حق ته بنیا تور باندې چې عوامو له بنډې ټرا کړه دی دا ریمنډیټ توهین کیږي یو قاسم زمونه چینو زمونږ سیټونه کم کړی شي اوس چې کم زمونږ 90 سیټونه چې ټونه مطلب ټونه غټه پارٹی ده او دا ټول چې په شریک شینوم ډېر لوی فرق دی نو موږ وګورو دا غواړو چې په دې وطن کې د جمهوریت وي، په دې کې د قانون حکمرانی وي، په دې کې د آئین بلدستی وي، دې کې د ټولو شهري حقوق برابر وي. نو دا زه په حیران په دې ما چې اپوزیشن دی وکه څه میسج ورکړي، آیا دای دار څخه خپل کوي که څوک ورته وایي؟
دا غلام غوسی له های کورټ زخه مشت ریپورت را لژلې په خبر پښتونخوا کې د سویل افریدی د نوی وزیر اعلی منتخبېدو په اړه د سواد خلکو ویلي چې باید هغه له وفاقه د صوبې حق راوړي او په سیمه کې ستا ترګري ختم کړي. د اکتوبر پر 13مه صوبې اسمبلی سویل افریدی تر هغه وروسته اعلی وزیر منتخب کړ کله چې علي امین ګندپور د تحریک انصاف د مشر عمران خان په حکم د وزیر اعلی له چوکۍ استعفا ورکړه. د سویل افریدی د منتخبېدو په اړه د سواد د خلکو نظرونه اورو چې نیاز احمد خان را لښکې
مسویل افریدی صاحب چې زه په هغه معیار باندې زه نه ګڼم چې دی به دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کې کم چې دی صبح ضرورت، مطلب دا صبح چې زه دا ډېره زیاته د بحرانونو نه وتی صبح دا په دې کې موجوده کړي زیات بحران نه دي، په دې کې سیلابونه راغلي دي، په دې کې زلزلې راغلي دي، په دې کې دا تخریب کاری چې دا هغه موجود دا دلته کې زموږ ګیر چاپېره چې کم قوتونه دي دا غي هم دلته کې نظر خنه دي. زما خیال په داسې صورتحال کې داسې سړی پکارو چې هغه دا ټولې معاملې د ایډجسټ کولای شوې. اگر چې دنه ګنڈاپور ډېر زیات فیډرل منسٹر پاتې وو، پروینشل منسٹر پاتې وو، په خپله حواله باندې ایجوکیټډ سړی وو، خو هغه هم ډیلیور نه کړی شوه کوم چې هغه توقعات وو. زما په خیال باندې سویل چې په هغه معیار باندې پوران دی چې هغه داسې دغه صوبه چې هغه له بحرانو ښکار صوبه ده او پای کې ډېرې مسئلې دي، په دې کې ټول د این ایف سی وارډ روان دی. این ایف سی وارډ کې له دې سره نمائنده نشته چې دې په دې کې څوک کړي. این ایف سی وارډ د پنځو کال لپاره د دې صوبې د معیشت دا چې هغه ریډ کې هډي چې دا هغه شی دی چې دې به د مرکز نه څومره ایسته چې دا هغه به دې صوبې ته راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لاول خو زبده خبر وکړم چې دا دیارلس کال وشو کم چیف منسٹر دا وم په توقعات باندې پوره ختله چې لاسویل افریدی سه بوخي. زما خیال دی چې دا خو بالکل دواسي ګپ لګی صوبه چلول چې دا د صوبې ایڈمنسٹریټر یا د صوبې مشر چې هغه یو ډیر تکړه او هغه یو ډیر زما په خیال دی چې تجربه کار سره به کار دی. کو داسې لوبي زموږ سره کیږي چې نن سویل افریدی د سټون نه راغی او هغه ناظم او وزیر اعلی کیږي، نو غالبا دا صوبه اسیم تبا ده او نور هم تبا شي. دلا عمران خان سره به کار سنجیده سره به خپل پیټه کتل خو دا لوبي نه په کار چاره ډیر کموم را لک ډیر نا تجربه کار لک او دا د صوبې زموږ مشر شي. نو زما خپل رائے دار چې دا صوبه ډیر بیک پور لاړ شي، ډیر خراب طرف ته لاړ شي.
زما نوم خو انور خان با او بچا لالا باندې په دې سیاسي سماجی حلقه کې یادېږم. دلته کې وي اسمبلی په کار د با اختیار په کار د وزیر اعلی با اختیار په کار دی او دلته کې چې په دې صوبه کې پښتانه منحس القام د کوم مشکلات او چیلنجونو سره مخامخ دي چې پاغه کې د ټولو نه لوی د شتګردي بیا د سروې پاکستان په نوم باندې بیا دلته کې د ماين اند منرلز په نوم باندې دا نمونه صورتحال د دې سټیټ په ذریعہ باندې په موږ باندې د مسلط کولو کوشش کیږي. موږ د دینی وزیر اعلی او د دې کابینې نه د توقع ساتو، امید ته ساتو چې په دې حواله باندې نه د دې چې د باز د استعماري قوتونو نمائندګي وکړي، بلکې د خپلو مظلومو پښتنو د خپلو ولسونو حق نمائندګي حق ادا کړي.
زما نوم غیرت سبزه ده، د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن زونل ارګنایزر یم. نو نه وزیر اعلی موږ دا توقع لرو چې وروره ته یو سټوډنټ پالیټکس نه وته سړی سیاسی سړی پاتې شوی سټوډنټ لایف کې د سیاست کړلې په کار داده چې ته په خیبر پښتونخوا تر حده پورې د تعلیمي ادارو باندې چې په سټوډنټ پالیټکس کمبین دی دا ختم کی. سیکیورټایزیشن په نوم باندې چې زمونږ تعلیمي ادارې دا وخت په چونیانو بدل شي دي دا پالیسی ختمه کی. دا رنګا د پرایوټایزیشن پالیسی دا چې دا تعلیمي نظام چې دی دا په ټیکه باندې ورکول کیږي، د دې مخنیوي په کار د چو کې. دا رنګا د شتګردي د پوځي اپریشنونه دي په کار دا ده چې تاریخ انصاف په دې باندې پخیمانی وخی چې په 2020 کې دوی د پیزامیت په مشرۍ کې کم مذاکرات کړي او د هغه په نتیجه کې زمون خاورې ته کم د شتګردي راغله. په کار ده چې هغه باندې دوی پخیمانی وخی نه وزیر اعلی
داسې خبرې خو د دې تیرې مشرانو هم کړلې کم چې تیر شوي دي، خو دغه تم او دغه هیله به دي ساتو چې دا کم وینا یې پرون کړی ده په اسمبلی کې. نو په دغه وینا دی بیا ودرېږي، داسې نه چې نن زه یو خبره کوم او سبا بیا بل خبر کوما نو مون خو مبارکی مور کړی دا او پدی کی چې وسره کم خلکو غیر جمهوریت عمل کو دا غی منګه مزمتوم کړی دی او چې دومره په امدا قام خوشاله دی او هغه چې دا کم خبری کړی دی نو په کار د چې په دغه کار کم کار چې دی یادې دی لراغلم چې اولنې کار می عمران را خلاصولی نو خدای دی وکړي چې زر تر زر دغه سړی د جیل نه را بار کړی او بیا دی پښتنو د پاره او د دې صوبې د پاره د ګټي سکارونه وکړي.
تاسو د سواد د خلکو نظرونه واوریدل. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور له خپلې چوکۍ څخه د استعفا اعلان کړی. هو نوموړي د اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې کله د اکتوبر پر اتمه نیټه د تحریک انصاف جنرال سیکرټري سلمان اکرم راجا خبریالانو ته وویل چې د علي امین ګنډپور پر ځای به سهیل افریدی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وي. نوموړي زیاته کړې وه چې کله اعلی وزیر سو نو هغه مهال خیبر پښتونخوا له ترهګرۍ او مالي بحران سره مخامخ وه، خو د ده په دعوه د خپلې کابینې ګوندي ملګرو عمران خان په مشرۍ یې د صوبې اقتصادي حالت ښه کړی او د ترهګرۍ د خطر مقابله یې کړې. خو دا چې د علي امین ګنډپور د حکومتي کارکردګۍ په اړه شنون کې څه نظر لري، شبری جان رپورټ په جوړ کړی.
دا پاکستان تحریک انصاف سیاسي مخالفین وای چې د ګوند د نور اعلی وزیرانو په شان علي امین ګنډاپور هم د صوبې لپاره هیڅ ونه کړل. البته بدامنی ترهګری بتخوري سیوا شو او د توکو لړ نرخونه او بیا انتظامی ناکامي هم ډیره زیاته شوې ده. دغه ډول دوی د بډ رشوتونو سیوا کې دوه هم تور نه لګوي. خو د پاکستان تحریک انصاف صوبې حکومت او د دوی مشران جدا نظر لري، وای چې صوبې له ډیر هر څه کړی دي او چې سند شوی هغه د مرکز لخوا د نه مرستو کېدو لوجه دا چې شنن کیسه نظر لري. په خصوصي توګه هغه کسان چې په بیلبل صوبای وزارتونو د دوی کارکردګي پړه مسلسل رپورټینګ هم کوي او نظر هم ساتي. نو په خبر کې د جنگ ورسپانه مشر او خبريال امجد عزیز ملک مشال لیډو ته د یمن ګنڈاپور د حکومت منفی اړخونو په باب لوي
گورننس معاملات خو ډیر خرابو کې ایشوز او کرپشن دی. خلک مطلب ریلیزز دین او هغه باندې خلک پیسې علي پورا سیستم چې کم دی هغه کرپټ شوی دی. نو هغه خو مطلب یو کس نه شي ټیکول بل دا چې لکه دوی هغه سه چې کم بیوروکریسي خپل ټایم علی ار سکه اغي بدله داغي بروان وا مونږ قتل چې کارونه سلو دي سیاسي معاملہ ډیر خراب. مثال توګه چې صبح کې چې کم دې اپریشن روانو حالت عمران خان وې چې اپریشن بند کړي دلته حمله شوې لائن اډر ډیر خراب او هر وخت چې کم دې دلته خلک به وشتل او ایون جات ټارګټ چې کمو زمون پولیس او بیا آرمی وا دا ایشوز ډیر زیاتو. بیا سر سکندل غړغړ سکندل
معاملاتو کې زموږ خیال کې صوبایي حکومت مکمل فیل شه او داغي زیات تر فوکس پدې او چې هغه خپل بانی چیئرمین د جیل آزادۍ او نورو کارونو ته توجه نه و. دا الزامات هم دي او دا صحه پر خبرې ټیکم دي. د مرکز سره د دې کم کانفلیکټ او هغه کې صوبې ته دا نقصان شو چې یو خو چې کم د لائن اورډر حوالے سره کم فاندینګ بکېدو امنه ده شوی د مرج ډیسټریکټس حوالے سره چې کم داغي د ډیولاپمنت او د ریهابلیټیشن خبره واغ هم صوبایي حکومت تر لاسه نه کړې شو. زه دا غنم چې د صوبې د خلکو د پاره د تحریک انصاف حکومت د خوالي پزې نقصانات زیات
نوې او هیلث کارت چې کوم هغه بند شي او ډیولاپمنټ بند او هغه دی دا چې مایکرو مینجمنت وکړ تنخواونو مسلم حل شو. بل چې کوم دی ډیولاپمنټ د پاره دوی پیسې برابرې کې تیر کالم تقریبا 150 ارب نه زیات ورکې دیزل. بیا چې کوم دی دوی ریلیزونه ټیک ټاک روان دي. بیا هیلث کارت کې چې کوم دی غړ بيماریاں نه وې بون مارو ټرانسپلانټ شو یاندا شي
پاکستان تحریک انصاف صوبہ حکومت بیا بیا دا دعوی لري چې په کم وسایل او د مرکز نه د کم مرستو باوجود دوی صوبہ په خړل چلول دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
او سم یو بل رپورٹ ترازو. د اکتوبر پر 14 نیټه د خیبر ضلع سل کسیز جرګه له تیرا څخه پېښور ته ستنه سوې ده. دوی هلته د وسلوالو طالبان له مشرانو سره لیدلې دي. دا تر هغې وروسته د چپوزي چارواکو جرګې ته له طالب وسلوالو سره د خبرو اجازه ورکړې وه چې له وسلوالو سره د وویني او د مسلې حل پیدا کړي. په تیرا کې د وسلوالو او فوج ترمنځ د نښتو له وجې هلته امنیتي وزیر لا خرابه سوې ده چې له کبله ځینې خلک کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع خواوشا سل رکنی جرګې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالې ډلې ځنې کمانډرانو سره د تیرا په یو لری پرته سیمه کې لیدلې دي. د جرګې غړي وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د اف سی ځواک نه وسلوالو سره د مذاکراتو لپاره مهلت غوښتی وو او د ریاستي ادارو لخوا ورکړل شوي شرطونه ورته کېښودل چې له دغې سیمې دې ووځي او خپل فعالیتونه دې بند کړي. خو بیا طالبانو هم دې جرګې ته دوه غوښتنې کېښودې چې دوی له تیرو 3 راهیسې په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او د فاټا انضمام نه مخکې چې هلته طالبانو تنظیمونو په کوم آزاد حیثیت سره فعالیتونه کړل په هغې زاړه حیثیت کې دې په خپل حال پرېښودل شي. د خیبر ضلع د سل رکنی جرګې ویاند هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د طالبانو دا غوښتنې ریاستي ادارو سره زر شریکې کړي.
یو دا مطالبه وه چې مونږ په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې او فاټا او بس خصوصا چې تاسو د خیبر په سطح راغلي په خیبر کې چې شرعي نظام وي، چې هر یو کار هر یو فیصله په دې لپاره مونږ ډېر شهیدان ورکړي دي او دا دومره قرباني مو کړې په افغانستان کې خو شریعت راوستو امن راغلو نو دلته چې دا شیراشي. او دویمه مطالبه یې دا وه چې د 2001 نه مخکې قبایلي علاقې په هم حالت کې وی چې موږ غشن بیاوی بس دا وو نو به تر دغه حد پورې خبره وشو او نور خاص تقریبا سلو نم زیات کسانو جرګه تلی وه او واپس کې دی شي حکومت لا نن سبا کې جواب ورکړي چې بس دغه خبره حکومت لا خو پتاسه ملګیدلې ده خو لکه دا جواب ورکړي چې دا خبره واپ تیرا طرف نه چکه ماغه خلک دي.
نو موډي ویل چې موږ په دې مذاکراتو کې د یو سالس په حیثیت کار کوو او په بیا بیا خپل کردار ادا کولو ته تیار یو.
د خبرو یا مذاکراتو یا څه شي آپشن اوس هم شته خلکو سره که چې کومه طرف هم لکه جرګې والا دا خبره وکړله چې که موږ له کوزه طرفه اجازت میلاویږي او بره طرفه اجازت میلاویږي د خبرو نو موږ هر وخت ورته تیار یو. نور که کوزې منی او نه منی هغې سره زمونږ څه کار نشته او که بره منی او نه منی خو زمونږ خو مینځ کې سالسه کردار دی. بیا ویلیم شو ورته چې په چا کې غلطي وي هغې له ویلیم شو چې دا غلطي ده. که نه
د جرګې لپاره په تیرا کې د اکتوبر په 12 او 13 نیټه وربند اعلان شوی و چې نن بیرته ختم شوی. د جرګه په داسې حال کې شوی چې د اکتوبر په 10 نیټه په تیرا حیدر کنډو کې وسلوالو د پوز په یو چک پوسټ باندې حمله کړې وه چې لږ تر لږه 11 پوځیان پکې وژل شوي وو. بل پلو د سپتمبر په 20 نیټه د تیرا عیني شاهدانو ویلی وو چې هلته د پاکستان د پوز په یوه هوایی برید کې لږ تر لږه درویشت عادي وګړي وژل شوي. د دې جرګې غړي وایي چې دوی غواړي د تیرا د کشالې کوم متبادل حل راوباسي چې نور پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي او نه هم د دې سیمې نه یو وار بیا خلک کډوال شي. د پاکستان پوځي چارواکو په رسمي توګه لا د دې مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتی ځواکونو په ځایي خلکو غږ کړی چې لنډې مودې لپاره دی خپل کلي خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي. خو بیا د خیبر خواوشا سل رکنی جرګې ترې څو ورځو مهلت غوښتی چې لومړی به دوی وسلوالو سره وویني چې کوم متبادل حل یې راوباسي او په دې سیمه کې امن قائم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو،
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
او سم جنوبی وزیرستان ته زو هلته د برمل اوسیدونکو پر کومه ځا کړی چې دوی ته د امنیت ورکړي. دوی د اکتوبر په 14مه په دې اړه مظاهره هم کړې ده. خلک ذاتي چې باید حکومت خپل عملداري پر ځای کړي. د په اصل کې د شتي فوج په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
چې په دریم اکتوبر باندې د وزیرستان سیاسي قیادت او سرحد قومي مشرانو پالیسي پاسونه وکړه. د پی ټی ایم په شمول باندې ټول خلک مشترکه باندې او اعظم ورسک په وزاره کې نڅای وکړه. یو جلسه وشوه چې پاکې ویني د امن متعلق پوښتنه وه چې دلته باید امن قایم دایم شي. امن ډول یې سرکار چې زخم شي د مور دی یو هم د ژوند د روزګار د سیمه ورته پیسې نشته خپل امن راس کوله علاقه په امن کې شي. نو تقریبا د نو لاس ورته ووتلې هیڅ بدین نه ښکاري شي او بالکل چې کوم څه وي د خلکو غوښتنې بالکل هیڅ نظر نه دی شول شوی او نه د حکومت په خپله رویه کې سفر کړی دی او نه په نور مامل کې سفر کړی څه دي رغلېدو نږ دا یې چې دلته په علاقه کې چې څومره هم مثال واردات دي څومره نقصان خلکو سره کېږي او دوه سره پرې کینته فشار تو شوم ته تحفظ ورکو او حکومت ته درشي او سیمور دی چې څومره کون دلته کړی دي څومره مطلب دی د هلیکاپټر نه شلینګ کړی دی څومره دی عام فایرینګ نه کړی دي هیڅ څه په نقصان نه دی رسولای او عوام ته کې نقصان ورته
د ضلع یو بل مشر د بدامنۍ حالات په وجه د خلکو مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
عمران محسوس کے پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری دلور وزیرستان نو پہ علاقہ کے بس ہاں آغا خوف آغا ویرا چیشتا کو انشاء اللہ حکومتی چکی مو چروا کی دی آغا نہ لگا دی او امن کوشش کی سے پہ علاقہ کے روشی کو یل کا مسئلہ دادو چکی مو سیول گورنمنٹ کا او سیکورٹی فورسز دے داری دی اور سارا عوام چکین دا نو دا دے پاکستان آئین تا یا نہ دای تا یور دے پاکستان دے آئین بلدستی نہ ہوڑی نو مش علاقہ کے دا یہی سیارا رست پاکستان دے آئین اثان میں جو شوی نو دا غنڈی دی موری دی ریافت پر درینی او دی پولیس ڈیپارٹمنٹ تی ہے سیول گورنمنٹ تی یعنی دی سٹیٹ تی دا چھے کلا دی مورا او پر جانی دی نشتہ علاقہ کے دے امن انتہائی ضرورت تا ہے ویس ما خوف تا ہے خال داری جی سوب کاروبار مکو
او د سویلی وزیرستان لور ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کې پوځ د وسلوالو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي او په ضلع کې پولیس او پوځ د امن حالات شکاولې د پوره اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ہر چھتا ہر پتا گورا مانن رستہ
تاسو مشال ریډیو او ریاوسم ریپورټونو ترازو او کورمی ته بلارسو. په کورم کې څلور ورځې وړاندې له مسوزو او لی شیرزو سیمو څخه خلکو خپلې کډې استل پیل کړي دي. تر اوسه په سلګونه کورنۍ د ممکنه فوجي عملیاتو له کبله د مختلفو سیمو پر لور وتلې دي. قسم په ټاله او هنګو کې د اوسېدو سهولت لپاره کیمپونه جوړ کړل شوي دي، خو له سیمه بې کوره شوي کډوال هغلته له ورتلو انکار کوي. کډوالو په سیمه کې د کیمپ سهولت ورکولو تر څنګ نورې اسانتیاوې برابرولو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي د سیمې متاثرینو سره مرسته کولو ته چمتو دي. په منځني کورم کې پر 8 اکتوبر په امنیتي ځواکونو تر وسوال برید پس د مسوزو او لشرزو پر ځینو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله شوې ده. په هغه برید کې د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي وبخشي په هغه برید کې د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. طارق ورغزای رپورټ راکوي.
دا غږ د منځنی کورمې له مسوزو سیمې بیکوره شوې د یو متاثره کس دی چې خپل کور د پریښودلو پر وخت ځان او نورو خلکو مشکلات بینوي. په یاد سیمه کې ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د الشرزو او مسوزو خلکو خپلې کډې وستل پیل کړې. د مسوزو له تور غره بیکوره شوې کډوال عبدالقادر وای تر اوسه په سوونه کورنۍ د ستین تندو ټل او سده پلور وتلی، خو ډیر خلک لا هم پر دغه خپل سیمنه شي پریښودلې چې د وتلو وس نه لري. عبدالقادر وای کڅو هم حکومت د خلکو پر وتلو کې د 2000 روپو مرسته ورکولو اعلان کړي، خو هغه اول چاته ملاوي گینه او کبیا ملوشي نو سره ضرورت نه پوره کیږي.
دا ته دوی اوس کی زنه ګوډ ولته هور کړی مې دي شي دنه ته ور کوي 12000 روپی. نو یو ګوډ حکومت نه کرایې خلی هغه 15000 20000 پوري خلی او دلته دوی 12000 ور کوي. په دې باندې تقریبا دا وختینه جړه پرونه ده چې دوی دلته حکومت ترتیب دی نظم او ضبط خیالو کې.
په کورما کې بیکوره شی ډیر متاثرین خپل خپلوانو او یا د یار دوست کورونو ته ورغلي، خو ځینی قرآن داسې دي چې دوسې دو ځایونه لري او نو ورته حکومت د کیمپ سہولت ورکړی دی. د مسوزو ځای مشر ملک سیف الله مسوزای وای حکومت غواړي چې له سیمو بې کوره شوي خلک د ټل او هنګو پر سیمو جوړ شوي کیمپونو ته ورشي، خو هغه د اوسېدو لپاره موضوع ځایونه نه دي ځکه چې لري دي او حالات هم ورته برابر نه دي.
نن د موتیای څخه هنګو ته لوړ شه کیمپ ته او دې آرډر کړی دی چې تور پلب نه بيدخ بل نه پریږدي. په یو قیمت زه تور پل نه کور ته نه سو. په یو قیمت په کور مینه دی مونه بسی څه چېرته دلته سرکاري زوی په اغ به د مو کاډې نه وځي څه دی مو پوس نه روبوسي دغزه کې په سرکاري سکول دی که دفتر دی که څه شی دي. اول به زه ورته نه وځو، بیا ورسی دا کاډې نه وځي، بیا ورسی دا مسوزای نه وځي.
بلخوا په دغه اړه د منځنی کورمې مرستیال کمشنر اکیل جاوید پر 14 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي لا علي شرزو او مسوزو سیمو بیکوره کیدونکو خلکو دپاره پر 5 مختلفو ځایونو کې پینټونه جوړ کړي چې پکې نه یوازې د متاثرینو اندراج کوي بلکې ورته د خوراک څکاک او نورو اسانتیاوي ورکولو دپاره هم انتظامات شوي. جاوید زیاتوي د سیمې متاثرینو سره په راوتلو کې د 2000 روپو مرسته کیږي، خو چونکې په دغه لړ کې د 15 لک روپو فنډ راغلی وو چې هغه تر وشل کېدلو پس د مرستو بهیر لږ متاثره شو، خو بیا هم نورې پیسې ورته تر جاري کېدلو پس پاتې خلکو ته به هم د ګاډو سهولت فراهم کړل شي. چارواکي دا هم ویلي څومره پورې په علاقه کې د کیمپ سهولت ورکولو خبره ده، نو په دغه لړ کې د خپلو مشرانو سره په تماس کې دي.
پیسے 15-15-20 لاکھ روپے راضی ہے ختمی بیا چار پیچھے نہ راضی کا نا لڑے ناراضی یا بینک تلاشی تفریح لاکشی بینک کے التفیم صرف شی پیسے چلی دی اور لگی آ گئی پارا خوراک ساک دفاع رہا ہے نم بیگونے بیگونے شوی چرگان مرگان آگے یار یہ ہوشی مونگ داد الحمد للہ لگی پل پاٹ پانڈے.
په منځنی کورما کې حکومت په پراخ کچا د عملیاتو فیصله تر حقې اخستی چې پرجوګي کلا د شوی بریت پلټن لپاره لسامه ورغلی د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشرۍ کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا د واپسې پر وخت د الشرزو په بانډا کې پر 8 اکتوبر د وسلوال حمله لاندې تر راتلو پس د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي اهلکاران وجل شبی. کڅو هم په یاد سیمه کې د عملیاتو پیل په باقاعده توګه نه دی شوی، خو تر یاد پیښې پس د وسلوالو سره انخطو اور باندې له هلیکاپټرو د شیلینګ راپورونه ترلاسه شوي چې تر هغې وروسته د مسوزو لاورسته میله پخې کله تاله کټه چړې گوازی جوړ خورن غاخه جوګي او د الشیزو لا باندې ایسارک منجن سمندر کله او تو نزونا خلکو کډې وستل پلکړي تاریخ ورغځه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا د کوهاټ چارواکو د یوې اعلامیې لارې ټولو دفترونو ته حکم کړی چې افغان کډوالو ته د قانوني اسناد نور کوي. د دې اقدام افغان کډوال اندیشمن کړی دي. دوی په خبره چې دوی ته د خپلو جایدادونو خرڅولو لپاره د اسنادو په جوړولو کې او دارنګه د موبایل سیمونو ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا شوي دي. د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته حکم کړی چې خپل هیواد ته دې ستانه سي. دا به داسې کېده چې د اکتوبر پر 14 د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د کډوالو 14 کمپونه ختم کړي دي. تفصیل د ممتاز پنګش په رپورټ کې.
د کوهاټ تحصیل تحصیلداری یا مشی په محکمه کې ټولو اجلیکونکو ته امر کړی چې په کوهاټ کې میشت افغان کډوالو ته د قانوني ارزونو لیکل بند کړي. د اکتوبر په 12 نیټه د یاد تحصیل ارزلیکونکو ته ترلاسه شوی اعلامیه کې چې د جاري کېدو تاریخ پرې نه دی لیکل شوی ویل شوی چې افغان کډوال نشي کولای چې د کاروبار ملکیت یا د کوم بل قانون عمل لپاره په محکمه کې ارزلیک یا سټامپ پاڼه واخلي. که کوم ارزلیکونکي افغان کډوالو ته سټامپ پیپر ورکړي نو دا هغه لایسنس یا جواز به لغوه کیږي او پر وړاندې به قانوني چلند ترسره شي. د ضلع انتظامی یاد امر کډوالو په داسې حال کې ستونزمن بلل چې خپل هیواد ته بیرته ستنېدو لپاره خپل جایداد یا کاروبار خرڅول غواړي. د دوی لپاره ازلیکنه ضروری ده. په اړه یې کوهاټ کې مشته افغان کډوال محمد عابد مشال ریډیو ته ویلي باید چې د ضلع انتظامیه دی یاد امر بیرته واخلي.
فار ایگزامپل چې موږ کور نیسو نو هغه کې موږ سره پیپر لیکل کیږي به چې خپل سکول ته بچي ونستې او ته به ونه حال زموږ سره دا شی لیکل کیږي. نو دا چې زموږ نوالي دا موږ ته ډېره افسوس دی او موږ حکومت ته دا ریکوست کوو چې دا موږ ته بحال کړي. افغانان خو هسیم روان دي زی او چې که میاشت یو میاشت یو تو میاشتې پاتې دي موږ سره مهرباني وکړي.
د دې نه وړاندې پاکستان کې میشته افغان کډوالو د موبایل سیم کارډونه بندېدو شکایت هم کړی وو. په اړه یې د کډوالو ځایي مشر ملک ګل حبیب زدران مشال ریډیو ته ویلي دواړه ګمونو کډوال له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې چې کډوال په پاکستان کې استوګن دي باید چې حکومت دې ورته اسانتیاوې ورکړي ځکه چې کډوالو کله هم د پاکستان حکومت د قانون څخه سرغړونه نه ده کړې.
موږ د پاکستان هر پریکړه هر خبره چې دا موږ په سر سترګو منو خو خبره دلته دا ده چې موږ له سیمونه بند شوي دي او سیمونه بندیږي او بل د شتن پیپر چې دا موږ کاروباري خلک یو کاروبار کوو دی یو بل سره دکاندارانو سره شتمونه لیکو ملک سره شتمونه لیکو څوک کورونا نسی کورونا دی وژنه شتمونه لیکو نو دې دی وژنه موږ نه د خپل غا خستل شوی دی.
زئی سوداګر او افغان کډوال شیرخان یاد دواړه ګمونه کډوالو لپاره ستونزمن بللی او ویلی دی چې کډوالو په پاکستان کې ډیر په عزت سره وخت تیر کړ باید چې په پای کې د هم ورسره د پاکستان حکومت رعایت وکړي.
نو موږ د اعلی چارواکو نه دا یو ریکوست کوو عاجزانه اپیل کوو چې کم از کم موږ دلته 50 کاله تیر کړي خو په عزت سره مو تیر کړي شکر الحمدلله او هغه بیله خبره ده چې په معاشرې کې یو نیم کس وي د هغه سزا د اټولو تمه ورکول کیږي او مونږ سره دې بالکل رعایت وکړي اور مونږ ته صدا کوم سیمونه بلاک کوي یا مونږ ته کوم دا سټامپ پیپر باندې نامې نو دا دې مونږ سره ډېر رعایت وکړي او چې ته وطن وي چې با عزت ته ډول باندې مونږ سره همکاري وشي.
یا د موضوع په اړه مو د کوهاټ انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر رحیم الله مسعود سره خبرې وشوي نو هغه د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې یا ګم اړین بللې کچېرې کډوالو ستنېدو پر مهال خپل دوکانونه یا ځمکې د سټامپ پیپر یا ارلیکنې د لارې خرڅ کړي نو دینا ځایي یا کوربې ټولنې لپاره خپل منځي شخړې جوړې دی شي ځکه کډوالو لپاره په ارلیکنه بندیز ضروري وو. یاد امر په داسې محال شوی چې د پاکستان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت لخوا د افغان کډوالو د پیژند پاڼو یعنی د کډوالۍ کارتونو د اعتبار موده ختم اعلان کړي او په کوهاټ کې چارواکو لخوا افغان مشرانو ته ویل شوي چې نور دې له کیمپونو ووځي او بیرته دې خپل هیواد ته ستنه شي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج او افغانستان کې د طالبانو د ځواکونو ترمنځ پر ډیورن کرښه جګړه شوې وه چې په کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړې وې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغسې جګړې یا تعلقات خرابې شي نو په پاکستان کې یې زور تر افغان کډوالو وځي. دوی غوښتنه کوي چې باید د هیوادونو تعلقات د دوی ژوند باندې ناوړه اغیز ونه کړي. په دې اړه به د شبیر احمد جان رپورټ وورو.
په دې ورستو کې د ترهګرۍ په موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي جګړه ورسته د پولیس رنجدې په یو بل بریدونه هم شوي دي چې پکې د دواړو خونه یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی هم لري. خو دا په تاسې حال کې چې وړاندې نه پاکستاني حکومت د ټول افغان کډوالو د بیرته ستنېدو عمل پیل کړی دی. افغان قونسلګرۍ کې د مهاجرینو پخوانی اتاشي عبدالحمید جلیری مشال لیډو ته وایي چې تیرو 1500 کلونو راهیسې افغان کډوال چې دلته میشتي خو چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالي راځي نو دغه کډوال پکې ځپلې کیږي. باید داسې کړشی او د مهاجرین نړیوال قانون او د بشری حقوقو په مساتل شي.
کډوال د تیر 15 سیزونه را په دیو پاکستان کې اوسېږي او هر کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باندې مشکلات پیدا شي وي نو ډېر ستونزې هغه کډوالو ته رسیږي او هغه آزار وضعیت کیږي، همدارنګ ځینې بندیان کیږي او ځینې شړل کیږي، هغه ته مختلف وختونه ورکول کیږي. هغه معصوم خلک دي، هغه مدني خلک دي، هغه په دې سیاسي کشمکش کې اصلا خبر نه دي او نه په دې سیاسي کشمکش کې هغه کومه حصہ دي. بنانځ فکر کوم چې سفکتورونه او شاخصونه باید داسې وسیږي چې دواړه هیوادونه د انساني او د بشري حقوقو په اساس باندې هغه په سیاست کې رانه وړي. یو موضوع به کې د کډوالو موضوع ده او دویم موضوع به د تجارتي موضوع په دغه تقریبا په دې کډکیچ کې نووسیږي.
په خبر کې د افغان کډوالو د شورا غړي سید اغا وای چې په صوبایي کچه دوی ته هیڅ نه دی ویل شوی خو مرکز لخوا بیا بیا وینا کیږي او وای د جنگ لوجه دا وخت پاډر باندې نو له داسې هیڅ نشته دی.
په صوبایي سطح باندې تر اوسه هیڅ خبره نشته. یو خدا خبره ده چې پاډر ټوله بند دي، چې پاډر خلاص شي نه خو یو ماجرم نشدلی، چې پاډر خلاص شي به معلومات کیږي نو د وفاق نه خو اورو په دغه باندې اورو چې دای دي ضروري خو مونږ سره ملي لیدل نه دا کړی په صوبا کې او د مونږ سره قصور نه دی نو مونږ خو تقریبا هغه دغه وخت کې راغلی و. نور محمد ترکی سه په وخت کې راغلی و، اوس خو مونږ نه یو راغلی، نه مونږ سیاست کومه برخه یو. دا خو په صلاح وزارې ما نه چې مونږ ملګرو مشران ټول ویلي دي جوړونه مونږ خدای خاطر وکړي مونږ دغه سیاست برخه مو جوړوي. مونږ دلته وسیدلی سړی چې ودی کې 15 شپږ کاله اوسېږي نو داسې هغه وطن سره سو خیانت نه کوي، دا غلطه خبره ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت تلل چودري بیا بیا خپل ویناګانو کې ویلي چې افغان یا نور بهر ملکیو کډوال او پسې عمل به دوامدار وي او دوی ته نور دلته د اشاره دو موده نه غځوي او باید پر رضاکارانه توګه خپل هیوادونو ته ستان شي. ولې خیبر پښتونخوا کې د کډوالو په وینا دوی سره د حکومت لخوا نرمي کیږي او هیڅ په زور نه وستل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک. د اکتوبر په 13مه په پکتیا کې یو شپېته ځوانانو د برښنا موبایلونو ترمیم، نجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتې زده کړې بشپړې کړې. ځوانانو په دې خوشي څرګنده کړه چې په حرفو او کسبونو سمبال سول، خوشتنه کوله چې دوی ته د خپلو کسبونو اړوند وسایل هم ورکړل سي. بلورته ځایي مسولین وایي د بیکاری د کچې کلمولو په مخه 280 نور ځوانانو ته هم د حرفو او کسبونو د زده کړو پروګرام پیلوي. نجیب الله الخیل ریپورت به وښو.
یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و، د کسبونو د زده کړو دوه تنه فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشال راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سمبال کړي.
د ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ په اړه ډېر خدای موږ د خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټای او جوړي ګنڈل مخې زده کړل. موږ له دې څخه دا وختونه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای سفارښ شول، هغوی نشي کولی چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا بډیا راښیي.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و.
او د کاري فرصتونه خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر شي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي. نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاریو بولسوالی اوسیدونکي عبید الله لزوران وغوښتل چې کار او کسب زده کړي.
چېر ځکه تا یو زیته ورځې یو تنه وغواړي چې تا اسناد شي، اسناد کوم ځکه د زده کړې کړي دي، څه لپاره د زده کړې ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې څه خراب دی بخار مل ته چې غلطه مرته ته کوم بش کې کار کړي، کوم کار کولای شي، چې تا اسناد نه وي، تا کار نه وي کړی، تا کسب نه وي کړی، تا تګ مال ته بزای دی. نو باید هر څوک همدلته راشي، ستینامو کې زده کړې وکړي، تر صورتونکي یو ښه کار ځان ته برابر کړي.
بلخوا ځایي مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې له پای سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاري نصرالله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دغه یو سل شپېته کسان چې موږ فارغو دا تقریبا موږ په څلورو حرفو کې لرو، چې هغه د خیاطۍ حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټر سایکل ترمیم حرفه ده، او د برق حرفه ده. او لدې نه یو خاطه موږ په نوې حرفو کې چې نن درسونه پیلو هغه الحمدلله شپږ حرفې دي، چې د دوه حرفو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاري حرفه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیاي، یعنی د فقر او بیوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغیزمن او ګټور بولي.
دا مشال رادیو پروند د اکتوبر په یو دیرشمه د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیوال ورځ. په افغانستان کې د طبي افتونو یو شمېر قربانیان وای په دغه ډول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي، خو د مرستو لژمنو سره سره لازمي مرستې نه دي ترلاسه کړې. دوی وای اوس چې ژمی موسم مخ پر رسیدو دی، دوی لا ډیرو بیرانه یو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبي افتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. رپورت اورو.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي میرمنه او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید، او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي، ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي، ازادي راډیو ته وویل دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې اتل لس کورنۍ وسیدي، د ټولو کورونه ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمي مرستې نه دي شوي. اوس مهال اند څخلو وبنه لرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټول نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ورستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړ شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي او که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون لیوي خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یو بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ دی، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اکتوبر میاشت سینې سرطان یا کینسر په هوی ته ځنګړې کړې دي. دا روایي چې دغه میاشت منځول مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د موزیرنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونه ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو په وخت پام وسی نو پوره علاج ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2023 کال په ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې په لاسو کې وشزه د سینې د سرطان ښکار کیږي، چې مهم وجوهات د غرنس پاړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې د سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای شي، اسما ګل ریپورت لري.
د صحت د نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښایي چې پاکستان کې په لاسو کې یو زنانه د سینې د سرطان ښکار ده او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په خزو کې دغه شرا تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هاغه هیواد په میرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 پیښې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې خزو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنځ لا نور خپریږي.
یو ورځ ناستو ما په مونځ باندې دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو نو د اګست طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شانت سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړه مې شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، کدا د څه د وجې مسل کې اوریدلې لري، کسه تکلیف ته ماته.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو د 30 کلنې یوې مېرمن دی چې نه غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته ویل چې د دوو بچو مور ده او سوار لس میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوی. نوموړي ویل چې په ناروغۍ پوه نه وه، ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخته.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و د دې د وجې. دا داسې مسله ده چې ما چا ته ویلې نه شوله او تکلیف مې ورځ ته ورځه سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویل نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه، او هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې، او بیا چې دی نو ماته وویل چې ستا کینسر دی کم چې په اولنی مرحله کې وو. بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کړو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسیشن مشرې ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبرې وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریس کې یا چرته سه ډسچارج یا وینا یا بلډ راتلل شروع شي یا د آرمپټس کې سه سویلنګ راشي یا هغه کې سه فیمیل ډاکټران دیری دي هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریس کینسر دی نو هغه بیا الټراساؤنډ لا ریفر کی کینسر یې نو بیا هغه کې فورن پته ولګي. دا بریس کینسر ګیلټي چې کمې دی هغه ریموو کی سرجیکلی، یا ګیلټي ریموو کی یا چې دی پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیاته کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کومې چې خپلو بچو له پینه ورکوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندۍ د ویانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیاته کړه کچرې زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د ښځې بچی نه وي، یا یو بل کانسپټ هم شته چې ښځې چې کمې د ماشوم لا خپل پینه یې ورکړي ټرن ریسک فیکٹرز دی چې کم یو اسوسییټډ دی بریسټ کینسر سره. بریسټ کینسر چې کم یو دی دا غي څلور سټیجز دی، سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کم یو دی دا غي لګ ایکستنسیو سټیجز دی. پیشنټ ته پته ولګي دا چې چا وی دا سټیج 3 یا سټیج 4 دی نو ځکه دا غي لګ سروایول چانسز ریډیوس کیږي. چې سنگل سنگل سټیجز زیات شي دا غي سروایول چانس چې کم یو دی ریډیوس کیږي. لګ سټیج 1 سټیج 2 کې ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سټیج 1 او سټیج 2 باندې ډایګنوز کیږي پیشنٹ.
بل اړخته په خبر کې د اټومیک انرژي ایرنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروري نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکارا کیدونکو هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګم یاندې خاندې تپوس کې کم سرطانونه دي د سینې تا چاته کیږي او دینه دا بچاو س طریقه کار کې دیشي د چا په فاميلي کې چاته مخکي کینسر شوی، خاص کر د سینې کینسر شوی، دای په لور کې یا په خور کې د کېدو امکان لږ زیات دي. نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کېدل پکار دي. دا صرف ریسک فیکٹرز دي، ضروري نه ده چې د چا فاميلي کې کینسر وي نو اومه ته ضرور وشي. د زنانو بعض بيماريانو سره هم د دې تعلق وي، یو خاص عمر کې هم د کینسر کېدو امکانات لږ زیات شي. لکه سلوی خونا 500 کالو پورې دی ایج کې د کینسر کې دو امکان لږ زیات وی. کوشش تا کول پکار وی چې وزن مناسب اوساتل شي، نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلق، او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري، سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی.
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کینسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلې ځلې کوي، او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اټومیک انرژي کمیشن چې څونه کینسر هاسپټلز دي دا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکوي. څونه مریضان هم په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو، او که چاته غوټه وي دا غي معاینه به هم کوو. سکریننګ د هغه خزو کیږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شي، خو دا غي ریسک فیکٹرز وي نو مونږه هغه ته یو احتیاطاً ایکس رے وکړو. نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو.
د صحت چارو پوهان وایي چې پاکستان کې زیاتره خزی د صحت په اړه پی خوستونځو حال چاته نوایي، چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته پکې خطر هم زیات وي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا او نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے
ڈیرا گرانا پما دا ڈیرا گرانا ہما سرانا